لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کور پم. السلام علیکم. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی داد محمد بطار د مقاومت د ملي جبهې دا ادعا رد کړ چې په پنجشیر ولایت کې ځینې سیمې نیولې دي. مولوی بطار وایي چې پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې، بیا بیرته د غرونو څوکو ته پشا شول. بل لور ته د ملي مقاومت جبهې ویان صفقت الله احمدي پر ټویټر لیکلی دي چې د دوی وسلوالو د پنجشیر په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې دي. همداراز عبدالله خیل دره له طالبانو پاکه کړې ده. د ایتالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړ. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیډرینو ساحلي ښار ته انتقال شوي دي. د جرمني د کورونی او چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ ډیر شپیکل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس به په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د داخلېدو اجازه ورکړل شي. د جرمني حکومت د اټکل له مخې د تیر کال په زمري میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 19,000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. جو بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. د اوکران د سریازم مرستیالی د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لشتر لشه 500 ملکیانو د انتقال خبر ورکړی. ایرینا ویرشچوک پرون پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په لیشتول شویو کسانو کې ماشومان، ښځې او زاړه کسان شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د مندري ښار د فولادو پر فابریکې حمله ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لشتر لشه 2000 سرتیری د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ټینګار کړی چې له افغانانو سره د نور بشري مرستې وشي. د چارو کتون کې شینکی کړو خیل اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو په اړه وړاندیز کوي.
ځینې کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته د کومکونه ورسیږي.
په دې خبرونه کې وړاندې دا هم وویل چې طالبان په میدان ښار کې د صنعتي پارک د جوړېدو شمنه کوي. په خوست کې سر له سبا د کرکټ د 500 ورونو لوبي پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې سیالیو د هدف پاړه وایي.
راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت، د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
په پکتیا او غزنی کې د سانګو سیالۍ ترسره شوې.
داسې خلکو اټکل وو چې تر 15,000 نفرو خلک زیات دي او ډیره کامیابه لوبه وه. تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د خلکو پر بې وزلۍ اندېښنه ښودلې او وایي چې په 13 مارچ میاشت کې ډېر لږ افغانانو خواړه درلودل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د زیاتېدونکو فقر په اړه خبرداري ورکړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون اداره یا اوچاوی چې د روان کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو کافی خواړه درلودل. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره لاس ګریوان دي د اندېښنې تر حده زیات دی. د اوچا مشر ایزابل موسارد کارلسن پرون له دې مخکې پر ټویټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د یو وخت خوړو د برابرولو لپاره میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. میرمن کارلسن د تیرو څو ورځو سیلابونو ته چې په ترڅ کې د طالبانو د سرچینو په وینا 9 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول د اشارې په ترڅ کې زیاتوي، هغه افغانان چې د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو له وجې اغیزمن شوي دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت مالی او اداري رئیس غلام غوث ناصری د ثور په 15مه ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت له سیلاب ځپلو کورنیو او زیانمنو کسانو سره په کندوز، تخار، بغلان، پروان، هرات، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د نغدو پیسو، خوړو او نورو اړتیاوړ موادو مرسته کړې، خو په تیرو څو میاشتو کې خلکو تل د مرستو د ویش له څرنګوالي څخه هم شکایتونه کړي دي. د طالبانو حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره کافي سرچینې او امکانات نه لري، نو ځکه تر ډیره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو خیریه ټولنو په تیرو نږدې نهو میاشتو کې اړو خلکو ته بشري مرستې رسولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا په خپل بیګانی بیان کې ویلي دي چې کڅه هم سکل شاوخوا 13 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسول شوي، خو له هم میلیونونه نور د بقا لپاره دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا وایي د سش کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو بشپړ خواړه لرل. د ادارې همدارز ویلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي د اندېښنې تر بریده زیات دی. د رنګ شوي ولسی جرګې غړي شین کې کړو خیل په دې باور ده چې مرستې کې خود مرستن دوی مؤسسو او طالبانو ترمنځ سم همکاري نشته. په دې اړه احمد تکل اخلي کړو خیل څخه وضاحت غوښتي دی او پوښتنه یې کړې ده که دوه اړخیزې همکاري نه وي دا مرستې به بندې نشي یا به کموالی پکې رانشي.
مثبت نظر باید نه بند شي او نه کمال، بلکې واقعا باید زیات شي او له طالبان سره باید په دې اعتبار باندې باید خبرې وشي، خصوصا هغه کورنۍ چې مېرمنې سرپرستی کېږي د هغو کورنۍ لسنه ونیول شي او خصوصا ښځینه کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته دا کومکونه ورسیږي.
یو ښه منجمنت، یو ښه اداره باید څه رقم د افغانستان په د اوسني شرایطو کې مرستې تنظیم کړي او د مرستو د ویش چارې مستحقو خلکو ته دا تر ټولو په ښه ډول تنظیمولای شي.
خب په هر صورت اوس خوب کوم هغه اعتماد په طالبان سره نشته ده یا اوسره همکاري نه غواړي بین ملي ټولنې سره کار وکړي. اما زما په نظر په ځینې مسایلو کې باید سیاسي مسایل یو طرف ته کېښودل شي، طالبان څخه همکاري وغوښتل شي او هغوی ته وویل شي چې اسناد موجود دی چې دوی باید کومکونه یا د کومک په ویش کې باید فشارونه رانه وړي، بلکې همکاریانې وکړي او هغه څوک چې مستحق ښي کومک اخیستل لپاره که هر څوک مستحق هغه ته باید ورکړی شي. اما باید همکاري وشي، بااسسات، شوراګانې، مختلف میکانیزمونه موږ لرو په افغانستان کې چې دغه لارې موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ پیدا شي، که هغه وکیل د ګذار له طریقه وي، په ساحه کې موجوده مساجد وي، همدارنګه مختلف شوراګانې په هر محل کې موجودې دي چې دغه طریقه مستحق کورنۍ باید پیدا شي او مؤسسات هم باید دواندازه زیار وباسي او د بین ملي ټولنې خصوصا د محلي مؤسسات سره یا افغاني مؤسسات سره مشارکت کار وکړي، مطمئنه چې پسته شفافیت هم زیاتره وي او مستحق هم زیاتره مثلا پولیس کړای شي.
یو خبره چې تاسو مخکې یادونه وکړه، هغه ښځو ته مستحق او ښځو ته چې اکثرا کونډې او بیوزلي میرمنې دي او د کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده، اکثر د مېرمنې اواز نه لري او غږیم تر هیڅ ځای پورې نه رسیږي او د طالبانو د محدودیتونو لکبله مخصوصا چې دوی نارینه په کورونو کې نه لري، دوی نشي کولای چې غو مربوطو مراجعو ته مراجعه وکړي. د دوی د ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
باید ښځې په مدیریت کې او په ویش کې دواړو کې باید شامل ستر څو پورې ښځینه سرپرست کورنۍ هم وکړی شي چې دغه مستحق سي. اوس خو ټول مشکلات همدا ده چې دوی ښځې له کار نه منع کړي دي، ګشت ګزار محدودیت یې وضع کړی، سیستم دا رقم نه ده چې خلک پوه شي چې دا کومه مؤسسه ده، په کومه ساحه کې کار کوي، تر څو پورې هغه مستحق کورنۍ هغه سي یا ملا امام د مسجد یا مثلا وکیل ګزار یا مسؤول د ناحیې محلي شوراګانې دغه ټول څه په دې لست جوړولو کې شامل سي. مطمئنن چې نیمګړتیا به ډېره کمه وي او اکثرات کسان به مثلا په دې کې شامل شي. اوس فقط خپله مؤسسه شوله او طالبان هم په دې باندې فشار راوړي او رقم په لږ بجت ډېر جالبه نه ده، واقعا ډېر ستونزې لري.
شتنکی کړو خیل ټینګار کوي چې له افغانانو سره د نړیوالو بشري مرستې باید په اغېزمن او شفاف ډول وویشل شي او له جګړو اغېزمنې شي هیر نه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د ویلوی صنعتي پارک د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر بیګا صدر رډو ته وویل د صنعتي پارک د میدان شار اړون په کوټل تخت سیمه کې جوړی شي.
میدان وردګ صنعتي پارک د دې ولایت د مرکز په 200 جریب ځمکه کې په کوټل تخت سیمه کې د قرو غرب په استقامت کې په پام کې دی. ان شاء الله په روانونه کې به د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرانیزي.
شغلی زهیر زیاته کړ چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې صنعتي پارک شپږ نمبر په خو او شل وسوي شلي او ډیر لسنی به غشتن لیکونه تر لاسه کړی دي. پروانه اونې کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 500 وریزو لوبو تورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې تورنمنت لوبي به ملي لوبغاړي او نوي چهره نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تورنمنت لاندې د کرکټ د 500 وریزو لوبو تورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د می میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني تورنمنت کې به د ملي لوبغاړو ترڅنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورنۍ کرکټ کې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی هوتک د دې تورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتواله او د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې ترڅو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمينه کېدلی شي.
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې پاینه حال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیګونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمن الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندي کې چې نتیجه 13 اونۍ اعلان شو فشل اوریز کرکټ کې اتم ځای للا سوار کړ او لسم ځای ته راټیټ شو. خو په یو ورځنۍ لوب کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې شلو کلونو کې شواده کړي او داسې هیلې پیدا کړي چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې درلود وساتلی شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وتلی لوبغاړی راشد خان د هند په ګجرات لوبډله کې لوبه کوي او پرون ګجرات له ممبئی سره مسابقه لرله. دا لوبه ممبئی په 5 وکټو وګټله. سربیره پر دې چې راشد خان ډیر ښه بالینګ وکړ په 4 ورونو کې 46 منډې ورکړې، دوه لوبغاړي وسوسول. د لوبو له ټکر بل دا خبر لرو چې د پنځنبه پروس په غزنی کې او د جمعې پروس یعنی پرون بیا په پکتیا ولایت کې د سانګ سیالي تر سره شوه. په دغه سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغه سیالیو نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو. نور په دې راپور کې
د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په چر دیوال سیمه کې د غزنی مرکز او څلورو واغز اندړو ګیرو او د یک ولسوالیو 15 ټیمونو ترمنځ د سانګې وهنې سیالۍ تر سره شوه. په دغه دوستانه سیالۍ کې د میرویس نیکه، حکیم سنایی، ملا مشکاله مندړ، ملا نو بابا او غزنویانو په نومونو ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغه سیالۍ پر لار اچون کیفیت محمد شلګروال وایي دغه یو دوستانه لوبه و چې تر سره شوه. نوموړی وایي د دغه سیالۍ نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو.
دا چې وبول شي 15000 نفر به و د خلکو اټکل وکړي چې تر 15000 نفر او خلک زیات دي. نو دلته دي 15 د نې ټیمان وو د غزنی او ډیره کامیاب لوبه و او زیات خلک یعنی به خدای شي وبول شي تقریبا 360 آسان دلته زیات وو او خلک هم به زیات وو او خلک ډیره خوشالم کول او زیات خوشالم وو.
دا د تر څنګ دغه لوبه بیا د جمعې په ورځ په پکتیکا ولایت کې هم سوي و. خو په دې سیالي کې بیا د دریو ولایتونو دریو ټیمونو برخه اخیستې وه. فتح محمد شلګروال وایي په دغه سیالۍ کې د پکتیکا ټیم لومړی مقام ګټلی دی.
نن د جمعې په ورځ باندې د کلالګو په کلي کې یو پرګرام و چې د پکتیا ولایت او د پکتیکا ولایت او د غزنی ولایت تر مابین لوبه وه، مسابقه وه چې لاول مقام د پکتیکا ولایت وګوټ، دوهم مقام د غزنی ولایت د اتحاد ټیم وګوټ او دریم مقام